Allora, ma...
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی او ساري رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د شبرغان پر لوی لار په یو ترافیکی پیښه کې 12 تنو ته مرشوب لا اوښته ده. د انخوی ولسوالۍ د روغتون رئیس ډاکټر سنجر عمر نن ازادي رادیو ته وویل دا پیښه په خان چارباغ ولسوالۍ کې شوې چې له عمله 9 تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د زیاته کړه په مړو کې شپږ نارینه او درې ښځې او په ټپیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه دي. د طالبانو د ترافیکو ریاست د مسؤلانو په وینا د پیښې ډیری قربانیان د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د دوی په وینا د پیښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د فاریاب په خان چارباغ ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې د څیړلو مسؤل دوست محمد دوست وایي د پیښې مړي او ټپیان د اندخوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خلیل د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر لمخي مولوی امیر خان متقی دا څرګندونه نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د شپږ سوه مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړې. متقی ویلي اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او بیا یې هم ځوروي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یک شنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ولیکلی په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 1200 میلی مترو پورې وي. د غراس ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاوري او دوړې وي چې د بادونو سرعت په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 80 کیلومتر پورې سرعت بولري. د غویا ساور له نیمایی د افغانستان په زیاتو برخو کې د ورشتونو، سیلونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله سلګونو کسانو ته مرشوب له اوښته ده. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جهل مګسی او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شوو پیښو شمېر یوولسو ته ورسېد. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ګڼو مخکښو غړیو د دغه غورځنګ د یو پیژندل شوي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ګڼو رسنیو د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تېره شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر له موټر سره ټکر کړی چې یو تن تښتېدلی او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون ته رسولی له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولی دی. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی هم پاتې شوی د دوه کلونو او دوه میاشتو باندې تیرول وروسته د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې د کراچۍ لوی زندان خوش شو. پر نوموړي تور و چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد خلک پارولي وو. خو نوموړي دا تورونه بی بنسټه بللي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ ومنله چې د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې په وړاندیز د امریکا له مرستیال ولسمشرې کامیلا هاریس سره مناظره کوي. د روټرز خبری آژانس د خبر لمخې ترامپ پرون ناوخته په تروت شبکه کې دغه موضوع اعلان کړی او ویلي دي چې د دې مناظرې اصول به د امریکا له اوسني ولسمشر جو بایدن سره شوي مناظرې ته ورته والی ولري. بایدن د جون د 28مې له مناظرې وروسته له زیاتو انتقادونو سره مخامخ شو او د جولای میاشتې په 28مې له انتخاباتي مبارزو لاس واخیست او میرمن هریس ملاتړی او د میرمن هریس ملاتړی اعلان کړ. تر هغه وروسته تیره میاش فاکس نیوز د ټرمپ او هریس ترمنځ د سپتمبر په 18مه د مناظرې وړاندیز وکړ چې میرمن هریس هم ومنله. په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پر یوه موټر د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قمندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس رسنیو ورکړی او د فلسطینیانو خبري اژانس وافا لیکلی چې په پیښه کې څلور نور کسان هم وژل شوي دي. د وافا د راپور له مخې د دغو څلورو کسانو هویت معلوم نه دی. او سویدن نن شنبه ویلي چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت تړلی دی. دا اقدام داسې وخت کېږي چې اندېښنې پیدا شوي چې د غزې جګړه شایي په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شي. سویدن تر دې مخکې له خپلو وګړو غوښتي وو چې له لبنان څخه ووزي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې به واورې. کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي.
د یوې خوا نه د هوا ګرمي او د بلې خوا نه د ډېرو پرچاویان خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
ایرانی چارواکو د قشم په ټاپو کې د افغانانو دوکانونه تړلي دي. تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولې ریل لار وغځوي. په اروزګان کې د تاکونو خاوندان وایي په سلو کې اتیا انګورې ضایع شوي.
فصل کې اتیا فیصد خراب شول، شل فیصد سم دي. سپین فنګس ناروغ مرضی کړی ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکي پر پلورونکو نیوکه کوي چې د ښار پاکۍ ته پام نه کوي.
کوم ځکه مال علي عمل ته بل تقوا هم خرڅینه بوینم جوړ او وینم روان یو غټ مشکل دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت مسؤلان وایي له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برښنا مزي کمزوري دي. په ژمي او دوبي د کابل شاریانو ته پوره برښنا نشي رسولی. خود دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمیر پروګرامونه تر کار لاندې لري چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډیو ولایتونو برښنا څلور ساعته شي. یو شمیر کابل شاریان بیا په دې اړه وایي دا ژبنې د تیر جمهوري نظام له مهاله له دوی سره کیږي خو تر اوسه عملي شوی نه دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په کابل او یو شمیر ګاونډیو ولایتونو کې د برېښنا د برچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین دا ستونزه تاییدوي. وایي د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نشي کولی په ژمي او اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفي الله احمد زی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستانه کابل ته په نویو وارداتي لاینونو کار روان دی، چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا دې څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیس کېږي، خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوی هم زیاتېږي. یو له دوی څخه صفي الله ازادي راډیو ته وویل
دغه تودا توغه وادي چې برښنا شرکت یې ورکړي د کابل خلکو ته، هماغه تودا توادي دي چې په جمهوریت وخت کې خلکو ته ورکول کېدلې او عملي کېدلې نه. او د یوې خوا نه د هوا ګرمي او د بلې خوا نه د ډېرې پرچاویانې خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي سهراب هم د برښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوي مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې دا مشکلات په افغانستان کې شته دی. خو په دې وروستیو کې بیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. کومانز چې اوسې په څلور ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسي او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وو. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي، چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډیسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي، هغه ظرفیتونه بل وړ شي، لکه بند نغلو، سروبي، درونته، دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکلیف په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي، چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاجکی رسنیو له دی ډلی آسیا پلس خبری اژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقې پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پولو ریل لار غځوي. په راپور کې ویل شوی د دې ریل پټلۍ د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد را لیږد هڅو په دوام تازه تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ وغځوي. یو شمیر تاجکي رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبري اژانس د جمعې په ورځ د اګست میاشتې په 2 نیټه د تاجکستان د ترانسپورت وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې دغه ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه د جنوبي کوریا اړوند له یو شرکت سره شوې. د تاجکي رسنیو په حواله د جوړیدونکو دې ریل پټلۍ اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې د 28 پلونو جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړی یو 4 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي چې په بشپړېدو به تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکي چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړیدونکي ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغې لوی پروژې برخه ده چې له مخې به افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره ونښلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی، په 2013 میلادی کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسان لخوا لاسلیک شوی و چې د افغانستان د اندخوی اقینی بندربه د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان اتمرات امام نظر سیمو سره ونخلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین او یو شمیر سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین او یو شمیر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخبر زیاتیدونکو ننګونو ته په اشاره سره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د هر ډول اسانۍ لرامینځته کېدو هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی سرپرست یونس مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان حاضر دی چې د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ باندې د پله حیثیت ولري، نو لحاظ هر هغه ترانزیت او چې د افغانستان څخه تیریږي افغانستان په ډېر یو ښه صورت سره د هغو د بین المللي قوانینو ته ژمن هیواد دی.
د عطا محمد په نوم یو افغان سوداګر بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وسط خاک افغانستان
د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د نښلولو هر ډول هڅه چې کېږي باید افغانستان پکې مرکزي رول ولري. که چیرې افغانستان له پامه غورځول کېږي نو افغانستان ته به ګټه ونه لري او باید په دې برخه کې
افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزي آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدلو دریمه ورځ ده. د پاکستان حکومت تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان د میوو او سبزیجاتو موسم دی او سوداګري پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوی د پاکستان حکومت دالاره د افغان سوداګرو او باروډونکو موټرو چلوونکو پر وړاندې د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقت سند د نه درلودل له امله تړلې چې د ویزې او پاسپورت پر ځای کار ورکوي او هر شپږ میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر عطا محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان نیوکه وکړه چې پاکستان له یوې خوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او له بل پلوه هڅې کوي چې د افغانستان په څنډې ته کولو سره د واخان دهلیز له لارې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. تر دې وړاندې خیبر پختونخوا والی هم په وی مرکه کې ویلی و چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ایز اهداف تر لاسه کړي.
یو شمیر ایرانی رسنیو د دې هیواد د چارواکو په قول راپور ورکړی چې په تیره یو اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې اداره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني اتباو چې کاری جواز نه درلود. ایرنا دولتی خبری آژانس تازه دا موضوع د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علی اکبر جاویدان په حواله خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمیر ایرانی رسنیو ویلي چې دغه دوکانونه افغان کډوالو پورې اړوندو. نور جزئیات له سنا کاکړ واوري.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د هرمزګان ولایت په قشم سیمه کې د یو شمیر بهرنیو اتباعو دوکانونه او هم هغه دوکانونه چې بهرني اتبا پکې په کار ګمارل شوي و د دې هیواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. د ایرنا دولتي خبري آژانس د پنجشنبې په ورځ د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علی اکبر جاویدان په حواله په خپل راپور کې د دې دوکانونو شمیر 130 ښودلی دی. ښاغلی جاویدان ویلي دي چې په قشم کې باید سوداګریزې اسانتیاوې او د دوکانونو د فعالیت اجازه بې جوازه بهرنیو اتباعو ته ورنه کړل شي او د دې موضوع د نه منلو په صورت کې به قانوني چلند وشي. د رسنۍ د علی اکبر جاویدان په حواله دا هم ویلي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې بیا په دې سیمه کې 318 دوکانونه چې د چارواکو په وینا د کار جواز نه درلود تړل شوي دي. یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا ویلي چې ډېری دغه بهرني اتباع افغانان دي. د ایران د هرمزګان ولایت قشم سیمې د چارواکو دغه ډول کړنې نوې نه دي. دوی پخوا هم په دغه سیمه کې د کورونو او دوکانونو په ګډون د نورو ملکیتونو کرایه ورکول بې اسناده بهرنیو اتباعو ته منع کړي وو. قشم د ایران د نهو آزادو سوداګریزو سیمو څخه دی چې د بهرنیو او کورنیو پانګو د جلبولو لپاره له مالیاتو او ګمرکي تعرفو معاف دی. بهرنیان کولی شي په دې سیمه کې د ایران د نورو سیمو برعکس په اسانۍ سره پانګونه وکړي او له همدې امله افغانان په دې سیمه کې لسګونه دوکانونه پرانیستي دي. یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په خپلو کارونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د استوګنې د اسنادو له درلودو سره سره د کار څښتن لخوا ګواښل شوی چې له کاره به ګوښه شي.
با وجودی که ما سند اقامت داریم ولی
سره لدی چیز د استوګنې اسناد هم لرم خو د کار مالک ما پیسې نه دی راکړي. هر کله چې پیسې غواړم وای چې درکوي خو تر اوسه هیڅ پیسې نه دی راکړي. په اخر کې راته ویلی چې تاله کار باسم ځکه موږ افغان کارکونکي نه غواړو. موږ ډیر اندېښمن یو. ناوړه چلند زیات شوی او موږ نشو کولای چې په ښار کې په آرامه تګ راتګ وکړو.
نوموړی دا کوي چې د هغه ځینې ملګري چې له دې سره یې کار کوه او د اوسېدو اسناد یې نه درلود له دندو ګوښه شوي دي. په ایران کې یوې بلې افغان کډوالې زکی هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دوستانو یې له هغې پیښې وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړې چې پکې یو افغان د یو ایراني په وژلو تورن شو.
من از دوستان که تشویم به خودم دیدم دوستان رفته بود قبل از اون یک هفته پیش رفته بود که
زما یوې ملګري کار موندلی و خو د یوه ایراني د وژل کېدو له پیښې وروسته کله چې د کار قرارداد لاسلیک کولو ته ولاړه سره له هغې چې د ایران اقامه یې هم درلودله ورته یې وویل چې تا ته کار نه درکوو. کله چې داسې وضعیت پیښ شي ټول افغانان زیان ویني.
به حقوم پیونده یک حادثی میشه همه افغانها در سراسر ایران متضرر میشن ضرر میبینن اینا.
دا کډوال په داسې حال کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي چې لیران څخه د بي وي سي او یا بي پاسپورت افغان کډوالو ایستل دوام لري. یو شمېر ازادي راډیو ته وویل چې ایراني پولیس د شپې لخوا د دوی د کار ځای ته راځي او دوی تلاشي کوي او نیسي. تر دې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د طالبانو حکومت بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د امنیتي ننګونو له امله او د کار په لټه کې ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکسترونه به په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک ښار کې د ارکستر د اونۍ په نړیوال فیسټیوال کې ګډون وکوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤل ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ارکسترونو د خریو شمیر 500 او هلوکانو ته رسیږي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤلان په دغو پروګرامونو کې د دوی د ګډون او اجرا مخه په افغانستان کې د موسیقي له حقونو او له هنري او کلتوري ازادیو ملاتړ کوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وی د دې انسټیټیوټ زهرا ارکستر او د افغان ځوانانو ارکستر به د اګست په 8 د نیویارک ښار په کارنګي هال کې د ارکستر دونې په معتبر نړیوال فیسټیوال کې ګډون وکړي. د انسټیټیوټ وی چې هنري ډله به د دې میاشتې په 8 نیټه هم په واشنگتن ډی سي کې د کینیډي نمایشي هنرونو په مرکز کې یو بل ننداره ولري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکستر به د افغاني او غربي موسیقي یو ترکیبي نند ننداره وړاندې کړي. د افغان ځوانانو ارکستر او د افغان میرمنو ارکستر زهره به په داسې حال کې د موسیقي په دې تر ټولو لوی نړیوال پروګرام کې ګډون کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته موسیقي په بشپړه توګه منع شوې او طالبان یې حرام ګڼي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې نړیوال سټیج کې د دغه انسټیټیوټ د ګډون د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر اجرایی یک مامه داشته باشیم و هر حضور ما در سټیج جهانی چی در امریکا چی در دیگر کشورهای
بود، زموږ هر اجرا په هر نړیوال سټیج کې هغه که په امریکا کې وي او یا په اروپا کې یو ښه فرصت دی چې د افغاني موسیقي د بندیز او د طالبانو لخوا د افغانانو د موسیقي د حقونو نقص په اړه پوهاوی ورکړو. موږ هڅه کوو چې نه یوازې د موسیقي بلکې د هغو خلکو او ښځو غږ شو چې جنسیتي اپارتاید سره مخ دي.
صدای بانوان افغانستان که هدف اپارتاید جنسیتی قرار دارن هم باشه.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستر غړي هم وایي چې غواړي د دې پروګرام له لارې د افغان هنرمندانو او ښځو غږ شي. د زهره د ارکستر یوې غړي شګوفه خان ازادي راډیو ته وویل:
دا ماته ډېر مهمه یو پیغام دی چې تل د افغانستان موسیقي ژوندۍ وي. همدغسې چې تاسو جریان کوي اوس افغانستان کې سال دی، حتی پبلک سکول نشته چې نجونو یا هلکان لاړ شي مکتب. نو زما ماته موسیقي ډېر مهمه ده او همدا دلیل دی چې زه موسیقي دم وکوم.
د افغان ځوانانو د ارکستر غړي سمیر اکبري ازادي راډیو ته وویل:
اګست په اومه نیټه د نړۍ په تر ټولو سترې او معتبر سټیج کې شکارنګي حال نومیږي یو لوی کنسرت ترسره کوي، او دا کنسرت به ټول نړۍ ته د ښځو د حقوق، د موسیقۍ د ساتنې او د افغانستان د موسیقۍ ښایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو، او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپل غړو انتقال سره له شپږ میاشتنۍ ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. له هغې مودې وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې د موسیقي په یو شمېر پروګرامونو کې ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د موسیقي آلو د ماتولو او موسیقي غږونکو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې وسوځولې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې موسیقي یوه پیاوړې وسیله ده چې پر خلکو اغیز کوي او دوی ته انګیزه ورکوي چې د سازمان په ټکو د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځني ختیځ ته نوري جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو بیړۍ لیږي. لوید آستن منځني ختیځ ته د هغو پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځني ختیځ او اروپا په لوري د بالستیک توغندو د توغېدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تیرونې د حماس او حزب الله ډلو د ځینو لوړ رتبه چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یو پراخ کړکېچ خطر زیات شوی دی. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمېر 40,000 ته نږدې شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځني ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه ویلي منځني ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید شوې چې وکولی سي د منځني ختیځ او اروپا پر لوري د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قومندانۍ او مرکزي قومندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولی سي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له ژمنې سره سم کیږي. بایدن تیره پنجشنبه په یو ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې سابرینا سنگ ویلي لکه چې د اکتوبر پر ومه
پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع ترڅنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. سبرینا سنگ ویلی امریکا په سیمه کې د کړکیچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د رغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغو اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې یرغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قومندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیته وښيي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د روانې جګړې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 9550 ته او د ټپیانو شمیر 1280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ښار دکانداران او پلاسی کراچیو د سبزیو تازه میوه او نورو توکو پلورونکي پاکۍ ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپریال له امله تګ راتګ هم نشي کولی او ناروغي هم ډېرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی میوه او نور توکي او چا هم په کراچي وبار کړی دي. د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزوی چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړی ده. د جلال آباد خار یو تن وسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته ویل
ننګرهار ولایت کې زمون چې کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت د دې خیال نه ساتي بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات یا غرو باسي په یالو کې چې او ویلې د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کېږي. کسابان چې کم ځکه خوخه خرسي اماغه تکسابي کوي او غټ مشکل دي خلک مشکلات سره مخ کېږي ځکه چې دوی اماغه تا چې کسابي او کم ځکه مال علي عمل ته بل تقوا هم خرسي نه بوینم جوړ او وینم روان او غټ مشکل دي.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای کڅ هم چې خاروالی زای زای د کثافاتو لپاره زینه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي.
په اورسکان کې فنګسي ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړي دي. کاروانګر او بڼوال وای دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپري شي چې د دوی حاصلاتو ته ډیر زیان اړوي. د کرنې د برخې متخصصان وایي فنګسي ناروغي لومړی حاصلات له منځه وړي او که پاملرنه ورته ونه شي بوټي هم زیانمنوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر کروندګر او بڼوال وایي د فنګس په نوم ناروغي د انګورو باغونه ځپلي چې له امله د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم شوي دي. د زیاتوي چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي خو په خبره یې ډیر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دي رسیدلي باغونه زیانمن شوي دي. اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې کې ډیر دي او د ښه کیفیت او خوند له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډیر پیرودونکي لري. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بڼوال محمد نبی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې له دې سره حاصلات کم شوي او ځینو بزګرانو خودمره تاوان کړی چې د اوبو د جاري به یې هم نسی پرې کولای. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دې حاصلات زیانمنوي.
خو انګور شش کال نه پیږي چې په څه خاطر دي دا مشکلات پیښ کړی. خداسنه لکه څنګه چې موږ دې ته یله او موږ ومنو ورته هغه څنګه په فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي. نو دا سم راځي کړی دا سپین فنګس ناروغ مرضیه کړی ده چې دا انګور سپینېږي په سپینو کې بل پیدا دی سل کا د غنی کورونه جوړګه کې کورونه چې جوړ کړی دا ورسته سي ډیر مزمر امید ورته ومنګر لکه څنګه مزمر ورته امید هغه رقم دغه نه وکړ مختګ نه وکنه.
هغه ولی دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. دی وایي د انګورو باغ یې یادي ناروغي زیانمن کړی دی.
انګور خو نو شش کال یو خدا برانونه کې د شې سره وېسته او بل دا بنګسه کړی دی. ګور د انګورو بس دا تکش نه بلګونه وچی د غیره شوکې او انګور د نیم نه دی نیول شش کال او انګور د دغه مرض سره ډیر کمزوري دی وس. نو بس چې انګور مخ په پختیاسي بس د غس تور ست د انګور د بنګس مرزي وکې اواز موږ ډیر تاکان یې موږ د وای پرو پښه دی است نتیجې نه ورکه د دې بازار سم د وای وار وړې بس بلګونه د شنه بلګونه شوکه او ډیر د تاکانو موس ډیر کمزوري سوي دي.
د کرنې د برخې متخصصین وای د انګورو باغونه لا بیلابیلو ناروغي اغیزمن کیږي.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر لمخي مولوي امیر خان متقی دا څرګندونه نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 650 مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړه. متقی وویل اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا یې هم ځوروي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو امکان کموي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه دا څرګندوي د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دی. هر کال د اگست له لومړۍ تر اومې نیټې پورې یو اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یک شنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 40 میلی مترو پورې وي. د غراس ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاوري او دوړي وي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جلمګسیا او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر یوولسو ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس په کې له منځه نه دی تللی.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سالور کالا، پینزه کالا، شپک کالا، داسه کسم مالیدله چه لس کالا کجرانه ایناسته ده او دای طلاله دی پخواره و مزدوری بسی.
میرمن آمنه مایار و چه دی افغان نارینه و ده مسافرت پک لغه دیدله. هغه سری چه خپلی میرمن او ماشمان یوازی پریدی او دوی په سفر زی کورنه لکوم ستوند سره مخوی.
پلار سی کومه تربیه ورکی زوی تا اغا بل چوب نسی ورکاله. نو پلار سی پا بل ملکی شو نو خام خز زمان بیلاری کی گی خز زده خز زم خپل حقوق لری.
ده نارینه و ده مسافرات تر طول لوی علت
د خونو بیا زموږ د هغه ترازی هغه اقتصادي ستونزو تنو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیچ کور پرېږدي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی درنو دوستانو یو شمیر افغان کورنۍ وای چې دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې مېرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې هکله د کابل یوه اوسېدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
دسه حالت مرغله چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه نه شي زی خارج تکنه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کیږي مسئولیت اخلي، اما غخصه اما خپل میړه کنه ان مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي، خو نش پلا خپل لیور ته نشي ویل چې په دې رقم مریض زم ماويش سا، یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې ما ته پیسې پکاره پیسې راکته کنه. نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم ان خزه باید سپورټ کی، خزه سره باید وسی، اما خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خو پوي دی، خزه نه پریدي ان چې میړه وي سی خپل انګون نه پریدي چې زوی وي سی ولې ریکه زوی می خپل خځوی سیمون ته پیسې نه لګي، او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خځتن یعنی هغه پیسې نه رسیږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وي خښونه وي هغه ورته نه برابرې، ځکه وي نشته همدومره لګي چې هغه د کور خرڅ کیږي. خو نه، خځه ډېر حق لري، باید همیشه خاون ور سره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېر ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل خځه باید ویسي بهر، که بهر ملک ته ځي باید خپل خځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څومره مثلا یو ښځه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي بل چا نه خو نشي.
نارینه هم وایي چې کچیر په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پریښودله او بهر ته بتل. د خوست اوسیدونکی اکبر خان له نور خبرو سره:
هم زه درته وایم چې زما خو سر رسېده، ما وادم کړی، دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه، نور همداسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا د اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې، نو زمانو تربیه او کوم څه ضرور دغه رقم نسی ور کولای. زیاتره مجبوری واج نه زی، څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نه زی، کوم څه مجبور سی هغه عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سیلار سی هغه ته بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال وار کسه مزدور سی څومره کار کوي، نیمای کفیلانو سیستم میغه کې ترزی او نیمو په کور تر لیږي او نیمه غلطه خرچه کوي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سی درې کال بعد راځي دومره بچت بیا د سره نه سی هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره را دسم کیږي سه ولا ما کوم سلیدل ټیکټونه په کار جو کې بیا راځي افغانستان ته. نو دا مشکلات تا دلته بچانو روزنه او تربیه غا رقم نه کیږي کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ور کوي زوی ته غا بل څوک نسي ور کولای. نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي، دا مشکلات تي خزه ده، خزم خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه او مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د
مشکلات ډیری تر نارینه نارینه یوازې دغه مشکلې چې د کور څخه لیري او د ښځو د خونو بیا ډیر ستونزې، خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي، خپل ځان چې وساتي هغه جو خبره ده، نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاته ټولنو کې په ټولو کې ستا دا شرکي ټولنو کې یوازې
اف افغان لیکواله او ژورنالیست آغله آمنه مایر هم خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللي وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
دا خو ډېر عام دي په تېره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري، تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني د مځکه د باغ دی، پول او پټی دی چې آیت جوړېږي او ژوند پرې مخته وړي. ډېری د موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړي پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه دا ده، زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و، د دې لپاره چې واده وکړي، هغه سنګین مصارف د واده چې و، ولور و، د واده نور مسایل و، د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدن ای ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدوري پسې. هغه خوراکۍ نو په کور کې په کول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه. موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي، نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پېوځي، بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبی ته، عربستان ته. دا شاقه کارونه کې ځکه چې اقتصادي تقاضا نه کوي، اقتصادي ضعیفه وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني هغه ملک ته، او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي کلیو بانډو کې. خداس پوهیږي چې خسر لیور د لیوره ښځه دا ټول، یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم، ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د یوه ولایت یو، نو بیا هغلته هغه جنجالونه د دوی آشه عباته په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند، دا ټول دوی ته یو جنجال وي.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې مېرمنې پاتې کېږي، مثلا د دوی مېړونه ځي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې باعث څه خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر، د خواکې، د درور، د لیورونو، د ښځو د لاسه، د لیوره د لاسه، حتی یو لیور جګ شوی د خپله ورېندارې وهلې ټکولې ده، دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې. دا یو حقیقت دی. تېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده، او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي، د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډېری ښځې دي وانی مشکلات و تکلیفون ورته پیدا شویدی. حتی دیر وقت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللی دي، دا بچی و دا ښځه یې دلته پریښې دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې طبعا سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لنوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کېږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې دی لیورل خو حتی وهل کیږي، لکه څنګه ستاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعا دا ماشومان کله چې رای لویږي، کنجلې وي، کالک وي، عقدایي، ډېر خشن، ډېر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپل بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي، شریک ژوند جوړوي، دوی هم داسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي، دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی، د پلار سرپرستی، د پلار مینه، د پلار محبت نه دی لیدلی. نو په یو ډول دی ناقص را لویږي، څوک رواني کېږي، څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي، په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي. دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته، بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږي چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې. خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده، او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو، د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې
رالویږي کله خدا ماشومان بیا هیڅ زده کړ نه کوي حتی الکان مخونځي ته نه پرېږدي بس د کور چارې په مخ ته وړي او دوی لکه به سرپرست ماشومان عقدایی ډیره خراب روحیه باندې راستریږي رالویږي
دا نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي آیا ګټ زده په بهر ملک کې دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي بچی بے سواد لویږي عقدایی لویږي آیا دا سره پرتله کولی شو هلته ګټه ډیره ده که دلته تاوان زیات ده
دلته خو طبعا چې تاوان بنیادی تاوان دی ځکه د ده بچي عقدایي را لویږي د ده مېرمن هغه دا ژوند د عمر بیا نه راځي که نه خو د دغه خبرې تفهیم د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه همدا وي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي پیسې پیدا کړي او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري ځمکې هم دومره نه لري باغونه او مال و مالداري هم دومره نه نو هغه څه وکړي په خپل هېواد کې ورته کار نه میسرېږي ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ غرونه بې سواده رالوی شوي دي هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده رالوی شوي دي مجبوره دی چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقهکاري او مزدورکاري وکړي دوی ته بله چاره نشته ده هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري دوی مجبورېږي چې لاړ شي او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي ځینې بیا نور همداسې اوسې ځي چې د پیسو څښتن شي د دې ګټه تر هغه توانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني د ښځې ویني د بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده د خپل بیکاری بې پیسګي دا څومره لامل کېږي چې یو سړی مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پرېږدي ولاړ سي
فرشته جانې دې ته د کلونو را په دی خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کېدونکې ده همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو د موږ هېواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل هغه یوړل او ترېن شتمن شول حتی د اتومي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو خو طلا نقره په اصطلاح غمي رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل ترې بهرني هېوادونه مستفید شول خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو خبر چیرته ده چې د سر سړی د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي موږ پردیو ته احتیاج وو ځکه چې یو ضعیف ملک وو بنیادي کار چا د هېواد ته نه دی کړی په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي خپل جیبونه یې ډک کړي دي دا یو واقعیت دی دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې و همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي برېښنا اوبه سره کلینیک تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو کلینیک نه لرو په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي او کلینیک ته دا ډېر یو اوږد بس دی چې د دوا پیسې به خوړل کېدې د سرک پیسې خوړل کېدې خپل جیبونو ته اچول کېدې د کلینیک پیسې خوړل کېدې زه به د کومې جفا ته وایم دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را په دی خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی ځکه موږ دغسې یو
بله په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې خپل بچي په وطن پرېږدي دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځم مسافرات کوي غوته به یو پیغام تاسو ولري
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملي په خپل وطن کې وټړی تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځی دلته خپل ماشومان خپل ښځه پرېږدئ او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ ښځه انسان ده خزه حق او حقوق لري خزه ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې د تاسو د محبت لاندې د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وی او د هر څه خبر اوسه نو لطفا خپل فامیلونه به سرپرست ما پریږدي هغه سي ګټه ما کوي چې په هغه کې مو سر مال توان وي
bale یو نړۍ مننه
قربان مننه
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغه څه نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي، په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، د غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر سوچ قبولیږي، هلته تر سوچ ځان د کاروبار پیدا کوي، تر سوچ د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي. په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته، هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
کړم ستا یاری دا درد وایا مخکارا نکړم ستا یاری دا درد وایا مخکارا دته روم ژوند بنور دا ستا په سهارا او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما